هدف لري او په دې اړه خپل اندېښنې له خپل امریکایي ساري مایک پومپیو سره د اسلام آباد په کتنه کې مطرح کړي. د فرانس پرس په وینا له دې ټولو سره سره څارونکي په دې باور دي چې تر هغو چې د هند نفوس په اړه د پاکستان اندېښنې لرې شوي نه وي، دا هیواد به د سخت دریځو نیابتي ډلو له ملاتړه لاس وانخلي.
د ازادۍ راډیو خپرونې او قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
تایم مجلې د افغانستان په اړه په خپل اخري ګڼه کې یو مقاله خپره کړې ده چې وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د داعش ډلې پر خپل سر اعلان سوی مشر وژلې دی. مقاله لیکي چې د اګست میاشتې په 15مه نیټه په ننګرهار ولایت کې امریکایي ځواکونو ابو سعد اورکزی په نقشه کړ. دا د داعش دریم مشر دی چې د 2018 کال د جولای میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل کیږي. مقاله یادونه کوي چې اورکزی د ابو سعد ارهابي په نوم هم مشهور و او ویل کېدل چې دای د شل زره کسیز ځواک مشر و. د افغانستان ملي امنیت ادارې مخکې د افغان او امریکایي ځواکونو په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې د اورکزی او لسو نورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو د امریکا پوځ دا خبر د یک شنبه په ورځ تایید کړ. تر اورکزی مخکې په افغانستان کې د داعش سخت دریځ ډلې مشري عبدالحسیب کوله چې تیر کال وژل سو، او شاوخوا 9 میاشتې وروسته په یو هوایي برید کې د دغه ډلې د مخکېنی مشر حافظ سعید وژنه تایید سوه. نیوز ویک مجلې هم همدې موضوع ته کتلې دي. مجلې لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ ډلې مشر ابو سعد اورکزی وژل سوی دی. د پینټاګون تر اعلان یو اونۍ مخکې افغان او امریکایي چارواکو ویلي و چې په ننګرهار ولایت کې د داعش دغه مشر هدف ګرځولی دی. د امریکا دفاع وزارت تر اعلان یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت مشرتابه تغییر وکړ، او جنرال سکاټ میلر د دغو ځواکونو د نوي مشر په توګه د جنرال جان نیکلسن ځای ناستی سو. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د مشرتابه تغییر ته کتلي دي. د دې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې جنرال میلر په داسې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مشر ګمارل کیږي چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي په اړه پوښتنې سته. مقاله وایي میلر به د مخکینیو مشرانو غونډې استدلال کوي چې امریکا د امریکایانو د خوندیتوب په خاطر باید په افغانستان کې پاتې سي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته به سخته وي چې د دې استدلال پر وړاندې مقاومت وکړي، ځکه په افغانستان کې د امریکا د مخکینی ډیپلوماټ جیمز ډوبن په وینا که امریکا له افغانستانه ووځي، پوښتنه چې د ترامپ سلاکاران یې له هغه پوښتي دا ده چې دغه هیواد به سقوط وکړي او پړه د ده پر غاړه اچوي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
ترنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ستاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړی.
الله جميل ورب الجمال ما دغلاره او تصغير سيدي پاکه تنشير سيدي اخد ونمو
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غونو غلي دليو.
د نظاما د مدا ما غسا ساني د ما غسا د مدا نسا غ مدا نسا مدا.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ تاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین اورست چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زرپانه کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکې شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده، او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنی یار سبھی اندازا خوندی ما ویل غنی یار
خدای عقل چو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان. ولی مات دی اتا کړو فکر او خیال ولی ولی پرنا ورزی خوبونه ولی جوړ دی تیار سترګو کې جنت کړ ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ، ولی تریخ دی کړ بیلتونو خوږ وسال، خدای ولی دی ځواني هر چاله ورکړه، خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه، ولی مال دی د ولی طاقت را کړ، خدای ولی خدای ولی خدای ولی. په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د خزانو نندارتون د چین د شیزنجان ښار په نانچان موزیم کې پرانستل شو. دا د نندارتون د پرانستې په مهال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان رسول باوري وویل چین له پخوا له افغانستان سره ښې تجارتي او فرهنګي اړیکې درلودې او دا اړیکې تر اوسه دوام لري. پوهان باوري هیله وښوده چې د دې نندارتون په جوړېدو سره به د چین خلک د افغانستان په اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان د خزانو په نندارتون کې له څلورو لرغونو ساحو تورغونډۍ، آی خانوم، طلاتپې او بګرام څخه 231 قلم آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د پکتیکا په مرکز خرنه کې د عامه کتابتون لپاره نوې ودانۍ لا جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د پکتیکا د عامه کتابتون د ودانۍ په پرانیست غونډه کې د یاد ولایت والی محمد الیاس وحدت په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابرو کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د پکتیکا والی ژمنه وکړه چې یاد کتابتون به د کتابونو له اړخه نور هم غني کړي. د کتابتون دا ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لا پرمختیا بودیجې څخه د یو کال په موده کې جوړه شوې، په بیلابیلو برخو کې یو اندازه کتابونه او د مطالعې لپاره مناسب ځای لري.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپل ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیګ و. جانان سپرلے، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، جون بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفہ بغاوت، دا هغه لفظونه دي چې په اوریدوی مکتا د سپیڅلی بغاوت د وستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو ځکه خوایي ژوند او قرار او رو بدی،
ژوند او قرار او رو بدی، نبيو سي شي نيو سي تي پیار او نور یو تپل جوړ دی، پیار او نور یو تپل جوړ دی، داسی پتی رشی داچ تیری چند او قرار.
دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاعر شال قلم را ټوکېدلي الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتي فکر لري، له خدای سره ځانګړې اړیکه غواړي. عبدالغنی خان
غنی خپا
غنی خان په کال 1944 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1946 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند توپیرونو او د آگاهۍ له عذاب دردیدل دی و داسې خدای په لټونو چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح د یو هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه نه قرار روح له یو خان او ماسر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یو ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لای هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بهل د شرابو، چې شراب درته پراتی چی بڈا شخل کڑ شپا بیا تو بتو بدس کے اغخ دبد بدوی دنا کا مچے تخکے نو اے مولا لاس دا ٹکڑو شکورتا ویرندانو تخرب غریب سوکڑی جماعت کے نما شکشتن شرائب.
غنی خپل سرور پجال بندی شاعر لژوند مینی او عشق ل کیفیت سره دا سی راز او نیاز واړی چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ ګیلې معنی کله دا ډو کله نارامي دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموي دا چتا ترنې سترګي غل اوای سلام.
هغل مرګ څو کال وړاندې ل پیښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسي ویلي
اللہ جمیل محب الجمال ان پر دغلا رہا تھا سرے رسیدی سے پاکر تنشیر سے اکڑ بنے ہوا میرے ندا ڈاکٹر وقتی طرح ہمارا مضمون داخل لگو طول کائنات کی ڈیزائن دے ریغنوں کے ریغنوں کے دی بوٹوں کے دی بلینوں کے دی اوقات ڈیزائن کی جوڑ سیل دے ہم اکڑ ڈیزائن کی پیش کی گئی میوٹیشن ان تک کیا سسٹمیٹکلی جڑی گئی
غنی خپل خالق سره ځانګړي مینه درلوده او د دغه مینه د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړي لار جوړه کړې و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستي او روح فنا کړي.
اے دلی بنیانو نیک منفق مستی خدا حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا.
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوه. خو لزینو شیرونو څخه داسې ښکاری چې د خپل ژور او عالی فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد کا بتخانہ دا چی جانان پاکی اسیگی ہم حقا زمان کا بدا چی جانان پاکی اسیگی ہم حقا زمان کا بدا سپدے پہدے نیم مسجد کا بتخانہ دا.
نوی کال د نویو هیلو د پرکې دا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړيږي. اجمل تورمان ته وکیږو چې له نوی کال څه هیله لري.
تیرا کې سخت ووم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تا درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبری لرم ستورو تزان رسوم سپینی وزری لرم دجنگ ترکور ورزم دجنگ ترکور ورزم ورتا پیغام لرم پتور نو ورزم ورتا سلام لرم دجنگ ترکور ورزم ورتا پیغام لرما پتور نو ورزما ورتا سلام لرما دنوی ورسی پمخ دنوی کال په خاطر تر تلمن غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممر الویگا ترمنز ممر الویگا ما او جانان می پریکتا زخمی گریوان می پریکتا افغانستان می پریکتا افغانستان می پریکتا.
دا چم د سرو تال دے پگڑا رازی سندری دا اوس چی پناز لاړی اوس به بیا رازی سندری. په موسیقی کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوی نو موسیقی هم نه تړل کیږي او خوانتری هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سر دی سا پا چکم دے دا بی جوڑ دے آزاد مستقل سن دی باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم یا ری گا ما دا نی سا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکه پا آسان طریقے تو چی مونس و مذکر کنا کومل مونس سره تشبیہ کو او دغه چکم دے تیور نو دغه دو شکلونه لري. په هر یو راک کې دواړه شکل هم کېدی شي یو شکل هم کېدی شي نو دا راک استعمالیږي. بیا پکې نور خبر راځي وادی سموادی. وادی سموادی څه دی؟ وادی دی ته وایي چې په کوم راک کې ډیر استعمالیږي. سموادی دغه په نیم دغه سره استعمالیږي. نو بیا دی کې یو بل شی وي چې هغه ته پکړ ویلی شي. پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ ورته وایي. یو ورکوټ زی وي چې دغه الاب کې لکه مثال خبر سا دا نی ری سا دا دربارې راګ هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې څونه الاپونه پکې کړي. سارے ما بدا نی ری سا دا نی پا ما بگا ما ری سا دا نی ری سا دې کې هغه راګ معلومیږي. مثلا شو اوس راګ ایمن شو راګ نی ایمن شو سا نی ری گا ری سا پم دغه دومره ځای کې معلومیږي چې دا دغه راګ دی. نیرے گا ما دا نی زا سا نی دا پا ما رے ما گا رے نی دا نیرے گا رے نیرے سا نیرے گا رے سا لکه دی دا دومره ځای چې کوم دا هغه راګ معلومه دس دا هر راګ یو شکل وی. ښه نو هغه مال کوم څه شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا دا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke ala punam ki yadi da alab hoy us ma sargam ko kana da alab ke hum razi masal khabar aa aa اوس الاب شو که سرگمی وای او که بغیر سرگمی وای نو دیتا الاب ویل شي. نو الاب نه بیا کمپوزونه جوړیږي طرزونه جوړیږي چې په دغه دون الاب دکره مثلا آ کته زویم کسلو ویم نو دیک په ټکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل په کار شه خپل مرام ته رسیدی شي کمینا اوس خاک سار شه. د ملنګ جان استاد شیر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سند سیمې اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي.
استاد دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیوشه ده چې د موسیقي هغه ځان چورته ځانې زړی دی او بلکې د موسیقي هغه مالګه ده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه سې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه سې ناک په شکل هم کیدی شي او رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګه ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوي شو هر څه کرلی شو ورسکوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز موږ سرکوي شو لکه رباب شو ستار شو دلربا شو کهار وي دې سره برابر وو بیا دې وجنه موږ مخک تک کوي شو مخک تلی شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو باز سازونه چې خپل د فکر نه سرکو نو داسې نه معلومی چې کوم سرکی او بیا ډېر خلکو سره عالی وي د موسیقي ټوینر ته وایي باز شیان داغې نه کومک اخلي مخکې ځي نو باجا د سرته وین چې باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کد باجی یا د هارمونی د جوړښت را شو د څومره بټنی چي دي پدې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې دا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بدو وای چې زیرو بم لکه ډبل آواز او مین آواز
دا چې کله دا غټ او مین آواز چی دا بیا پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راک ته غټ آواز نیسی بل ته کمزور نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیر پیچیده خبرې دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکاره خو زه به مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورتا وای کنه کومل تیور اغه مونس مذکر چورتا وای کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سور جوړیږي دوله سور جوړیږي نو د دېنه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا دېنه دې پوری یو شری دېنه دې پوری یو شری دېنه دې پوری یو شری خو دې ته سب تک ویل شي دا یو سبتک دی دا دویم سبتک او دا دریم سبتک مت سبتک مندر سبتک او تھار سبتک لکه اولنې سبتک غټ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته به وشي سا دسته غټ آواز سره سا سا دسته غټ آواز سا گا ما دا ما گا سا نو دلته خو مونږ سندرې په آسان نشو ویلې نو بیا مت سبتک ترازو مت سبتک یعنی مدم یعنی درمیانه دې کې آواز نو هغه اصلي
هغه انټونیشن نارمل
آفرین نو بیا دینه ډېر آوازونه داسې چې زلچوي لکه نری آوازونه چې هغه پور ویل شي بیس کې آواز کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغسته شي هر یو راک چې وي هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا وسوروي نو په خوا د درې سور راګمو او د سلور سورمو زیاته مو کمو بیا استادانو په کې دا غوکه چې د پنځو سور نه کم نیوي او د درې سور نه د وو سور نه زیات نیوي نو د سر راګونو شته چې پنځه سور زی او شپک رازي پنځه زی وو رازي شپک زی پنځه رازي شپک زی و رازي دسی یا و زی و رازي دسی دسی دغه مشته
او استاد ته مخکې په دغه دراګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي و
بله
لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج و او دراګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شوی او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک
نو یشه چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي ډیر خیال ساتي نو موږ سره تر مونږ پورې رسیدلې موږ د شوق په حساب سره خونتي اخلو دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب پکې ښکار کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورستۍ پښتنې په توګه چې چیرته موسیقي کې هارمونیا نه وي آیا موسیقي به سم یا درست په مخ لاړ شي که هارمونیا پکې نه وي
نو کوي خو ډیره ښه خبره ده او کنه وي نو بیا داس یو کس پکې پکار دی چې یو مشر پکې داسي وي یو رهبر یا اغه میوزیک ډایرکټر چورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسي وي داسي وي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخیږي لکه منګوالو شپېلې توله کنه دته موږ پورتو کې شپېلې وایو کنه
bale bale
ها نو د دې سرنه معلوم ویل ته پیلې کلی شي دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه دغه نه اغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه سره سر کی د سیو سازینه غوندی او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارمنه ته پکې نه کنه پر باب دی او ساز وګی په ستار دی وګی په شپې لې دی وګی په نور سازونه دی وګی نو چی وی نو ډیر خبره چا سنتیا مرته یو سپورټ مرته ورکی
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي. هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي. غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
فنکار اکوپایل کې درته وای چې والی شعر وای.
شعر خو اور خدا مانے وزے کی چھ پختنہ اوپر نمبر تو ویلے سے انز کے شعر وائے مت شاعر ہیں
اس بے پر اصلی علت بند خبر ہو کہ شاعر ہوئے ہیں
اصلی علت دادا چھ ہر اس چھ ما پزڑ کی دی بس ما پ درن کی دی پادی خبر ہو یا پادی ڈول نشم کو لے بیان کم واغا تا د شعر جامع اور اغند ما شعر تر جوڑو
قدرت وے چھ اتروس پوری تاسی چوم شعر نہ لری
دس دقیق شمیر خونه درات معلوم خو تقریبا دسی د 200 پشاو خو کی بوی
کلی تاسو شعر لیکای آیا په شعر لیکلو کی تاسی اصول ته هم پام کوی
اصول ته چ لکم چوکاټ وی کنا یان دین شعر ظاهری وجود چ کوم دا د تبای توجه وشي ز خپل مر توجه کوم هر څوک زکه چ دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنا مخکله دنه شعر ولی کی اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي د دین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به تاسو وانانګری سړی وایي چې بد دغه استعارې استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شعر کې
انیزه صاحب اوس که درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلای شئ ښه شعر ویلای شئ آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې سرقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت می لکه ډیر په لوړ درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شعر لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پایلې یا لیکل پایلې نو یو څه خامي به پکې که تاسو درته وایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ورته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم راځل شعر پر کا ذات په دین په دلم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په فایل کې خام وو
هو ډیر خام وو ډیر فرق لري او ما حتی دا اوس چې په کوم مقام کې ما دا فکر کوم نه ګرځي چې دا سیو شاعر سم زه د مشهور سم ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولې خوخ دي کی فقط هغه وخت کې چې ما وخت معلوم راځل شعر پیل کړم ما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې ما په زړه کې دي او دا ولي کوم خلاص اوس شاعری کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
مخکې د نور پښتنو تر اوسه کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ده کرته وایي
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت ته وسل کېږي او د شاعر د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګران وي یو غزل درته وایم نه مې لیکل ده
مهرباني
غزل چې صاحب حسن د راوړي ایمان ثوري صاحب حسن د راوړي ایمان توری زړه کې ساتم د رازونو په شان توری یا سپرلې دی او یا مینا د خیسته او یا د جام په تلوسه کې نهان توری څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژ باړو هم نن د ارمان توری
بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژ باړو هم نن د ارمان توری ز د خاورې له خوشبو نه رازرغون يم خپل وجود را یادوي د باران توري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی چا می لستی د شلیدلې گریوان توري لاس می ونیسا په ټنډه ملایکې راته وایه د سپېڅلې قرآن توري شعر سوي خو د ژوند د انځورونو شعر سوي خو د ژوند د انځورونو د رنگونو په سایه کې روان توري او ستا غزن پر ستا د مینې تند پلوري قربان توري قربان توري قربان توري
اکوس درته وای چې آی کلمو په شیرونو باندې کرکتنه هم کړی دا
چې کله شعر لکھما دینا مخ کے چیز مصرا یا بیت وہ لکھما وال پہ ذہن کے پل پہ کرا کتھا نہ پوما بیچ کلا غزل بش پڑھ کم یا کم شعر نظم بش پڑھ کم بلا غور سے پیو زل دو زل دے زل پل کرا کتھا نہ پوما دینا ورا خواچ کلا منگا پہنتن کیو حال تم گو بہیر در لو دا خفال بہیر و پاگ فال غڑے و مسا تقریبا سو شعر نہ مل کرا کتھا نہ تڑان دی کڑی اتے
سے کوڑی دی خپل شعر لاری س بیان کڑی کدی سی وزیرت وے
دل وال سے بیو خبر دا غوای چ مگ لا ادبیات غواڑو چ یو داس انسانی ټولنه وژ غوري چې له حتمی سقوط سره مخامخ ده زما هم همدغه فکر ده زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم او زما زړه هم زما غا فکر هم همدغه ده موږ باید داسې شاعري وکړو داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژ غوړو
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکي که څنګه
هو نثر لیکم تحقیقی مقالم لیکم او هنری نثرونه لیکم لنډې کیسې هم کله کله لیکم
سندرغاړي چې کله سندری وایي معمولا شاعرانو څخه دغه شعرونه غواړي او بیا هم کله چې شعر خوښ دي پرته له اجازه هغه شعر اخلي په سندری په قالب کې دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلی یا یې درنه غوښتی کنه
نه اوس خو دغه سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیلنده کې البته په میدان کې یا زه په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې سب شوي داسې شعر ووځي بازار ته هغه ځینې دي سب شوي له ما نه چا غوښتنه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړې چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تا نه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړی ته خپل شعر ورکړي
شفیق مرید جاوید مرخیل سندرغاړی نورم نشي غزل ویلی شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزل کې ده چون هر سندرغاړی نشي کولی چې غزل ووایي دغه سندرغاړی دی چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډیره مننه خیر اوسې
مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانې پانه ننې پانه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیز ناخوالی کیسه کوي
زرپانه سوال د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسې اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل بېرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې ښکل کړې د هغه ساجي په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه ښځې په سلګونی ولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې یې په تن دي
سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسې شاته اچولی او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک ویرونکې آواز یې د خیال ټول مزې وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یاسر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې، خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه، یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل، خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې نهه بجې به وي، ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی و، لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دوکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي، یا سر پرې ور مخکې شو. نه، دوکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دوکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننې برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوری اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره وو. لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتل دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی وو. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د څلور سوه هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ قطا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسعد سوري په غور کې اوسېده او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسعد د محمد زوی و چې په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسعد ډیر ښه اشعار ویل او نقل کچي. سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوري سره جګړه وکړه او په اهنګرانو یې محصور ک. په دې وخت کې شیخ اسعد هم د اهنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوري ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوري چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو، له غیرته په بند کې ومړ، او شیخ اسعد چې دوستو د امیر محمد سوري پر مرګ ساندي وویل. په دې ډول اسعد سوري د پټي خزانه په قول په اهنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوري لټبره چې وو، د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوري سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوري د غور له مشهورو شاهانو څخه ده. د امیر محمد سوري د مرګ په باب د پټي خزانه او طبقات ناصری روایت یو راز ده. د پټی خزانی مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و. او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلویښت بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کړم کوکار، د فلک لچارو څو کړم کوکار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړې د وکا، رژوی پاڼې کاندي تار په تار، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاورو لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بېوزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپي ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پرېوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس ته مرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، په سماوې ودانه هنګران وو، په سماوې ودانه هنګران وو، په ټیکنه وو پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلی په تلوار، ننګیالی وو لره قید مړینه ده ځکه څه یې والو ته له هسته په دې لار.
په شاعری کې د مفکورې موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کشوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کشوی، خوت دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پولی، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پولی، کرے پکی گلون حسن ساز غندیے، لیند دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، لیند دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، په وږی خېټه موړ یو بې نیاز غوندې. کرنګ وی که تراش وی که چارمې تک بدله، په خپله لار روان یې بې استاز غوندې. مینه مینه خدای تپلار جانان وای، په مینه مینه خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی، ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب ته در کی کم زبان دراز غوندی،
ما ویل غنی یار څه بی انداز غوندی، ما ویل غنی یار سبھی اندھا